ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان احمد الله نیکی هلی او سلامونه ومني. د کوټې په غربي بای پاس ناست د لسو مړو وارثان وایي چې وزیر اعظم درا شینواله بخپل مړی خاورو ته سپارو. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. په لهر سمخ کې د 12 بجو خبرونه د احمد الله.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې ځنی اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تور شي. طالبان وای په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري پر شپږمه د کانګرس په ودانۍ شوې حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې خپل لوی یا انا دی یو خواته کړي او سمدستي دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تور شي. پرون د مسلم لیگ نون رستیالی مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره یووالي لپاره پرلت تور غلي ول. مظاهرینو تخپل وینا کې بلاول بټو زرداری ویل د هزارګانو ایوازنې غوښتنه دا چې هغوی د ژوند ته پرېښودل شي. مظاهره چانو تخپل وینا کې مریم نواز ویل د ریاست کار خپل خلکو او خصوصا زیاتو زوریدلو خلکو ته تحفظ ورکول دي. ریاست د مور غونتی وی خو غنی چې د مور خپل حق نه دی ادا کړی. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی د مریم نواز او بلاول بټو ویناګانو په خبرګون کې په کوټه کې خبری غونډې ته وویل. اپوزیشن ګوندونو مشرانو یې تمه لرله چې سیاست کولو پر ځای مظاهرینو ته به ډاډ ورکړي خو افسوس چې داسې ونه کړل. د جنوري پر دویمه او درېمه شپه د بلوچستان په مچ ښار کې وسلوالو په کان کیندونکو شیعه هزارګانو حمله وکړه او لس یې ووژل. داعش د دې برید ذمواري منلې ده. د وژل شوو کسانو کورنیو د احتجاج په توګه د خپلو مړو له ښخولو انکار کړی او نن په شپږم ورځ هم په احتجاج دي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان ورشي او د امنیت ډاډ ورته ورکړي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري په شپږمه په ټویټر لیکلي چې د دې خلکو په غم کې شریک دي او حاضر دي چې هلته ورشي خو خلک دې خپل مړي ښخ کړي. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخام په دې اړه مشال ریډیو ته د پوښتنې په جواب کې ولیکل چې د موقتی حکومت د جوړېدو مسله ګرد سره مطرح شوې نه ده. له دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړي حفیظ منصور ویلي وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد د راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقتی حکومت له جوړېدو پرتله بل لاره نه ده لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغانستان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرح په وار وار رد کړي او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. له بهر هیوادونو د طب پوهنتونونو فارغ شوي ډاکټران او ځینې محصلانو د پاکستان د طب کمیشن سره تر مذاکرات وروسته تیر ماخوستن خپل احتجاج ختم کړو. د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د اتحادیې مرکزي ویان مشال ویډیو ته وویل هغه ډاکټران چې د گرین لیست پوهنتونونو نه سبق ویلې حکومت به ورته د ډاکټرۍ سند ورکوي. خړ یا ګری لیست کې شاملو پوهنتونونو نه فارغ شویو ډاکټرانو او زده کوونکو جاج به اخلي او د طب څانګې چارواکي به په تور لیست کې شاملو پوهنتونونو دورې کوي چې آیا هغه په معیار پوره دي او که نه. د نوموړي پر وینا چې حکومت ترې د دوی ټولې پروسې لپاره د یوې میاشتې وخت غوښتی خو د پاکستان د طب کمیشن چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوري په شپږمه او اوومه د طب د پوهنځیو شاوخوا 2000 فارغان او محصلان د پاکستان د طبي کمیسون مخې ته راټول شوي ول او غوښتنه یې کوله چې د ازبکستان او قرغستان د 21 طبي پوهنځیو د فراغت سندونه دې معیاري وبلي. او اخری خبر. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ شوې حمله په غندلو سره په لومړي ځل د دې خبرې اعتراف وکړو چې جو بایډن به د امریکا راتلونکي ولسمشر وي. ټرمپ د جنوري په ومه په ټویټر خبرې کړې وی ویډیو کې ویلي کانګرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړو او نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 6 نیټه لوړه وکړي او اوس یې تمرکز په آرامۍ او منظم ډول د واک د انتقال یقیني کول دي. دا د ډونلډ ټرمپ بیان په دا ښکاره بدلون ښایي ځکه تر دې مخکې که هغه ټینګار کوو چې نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلی او له اسناد وړاندې کولو پرته یې ادعا کوله چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. د صدر ټرمپ د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ حمله وحشیانه برید وبلو. د جنوري په شپږمه د ټرمپ ملاتړو د تشدد ته لارې د کانګرس مشترکه غونډه له ګډوډۍ سره مخامخ کړې وه. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته تازه مونږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د پاکستان ټول سیاسي مشرتابه کویټ ته لاړه، د مدني فعالان لاړه، خو د کویټ هزارګان وایي چې وزیر اعظم دی راشي نو الباغ خپل مړی خخو. دوی مړی ځان سره خې دی او نن شپږم ورځ ده. د اسلام آباد د پاکستان میډیکل اسوسیشن مخې ته د تیرو شپږو ورځو نه ډاکټران، هغه ډاکټران چې بهرنو پوهنتونونو نه زده کړې کړې وې، هغوی په احتجاج دي. تیر ورځ احتجاج ختم کړو،
هرولې په موږ باندې اپلای کړې دي، هغه موږ مخالف یو او ان شاء الله بیا بنګ کوو. داسې
د دین علاوه هغه کسان چې بهرنو هیوادونو نه لوړې زده کړې کړې دي، هغوی هم بیروزګار دي. یو بیروزګار وای حالات چې دي چې بیا
بغیر نه
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو، پرون د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره یووالي لپاره پرلت ورغلی ول، او د دواړو ګوندونو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې خپل لوی انا او ضد دی یو خواته کړی او سمدستی دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت ورشي. هزارګان وای چې وزیر اعظم راشنواله بخپل مړی خاورو ته سپاري. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د مریم نواز او بلاول بټو ویناګانو په خبرګون کې په کوټه کې خبري غونډې ته ووي. لا اپوزیشن ګوندونو مشرانو تمه لرله چې سیاست کولو پر ځای مظاهرونو ته به ډاډ ورکړي، خو افسوس چې داسې یې ونه کړل. نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د ازاره قبیله لخوا د مچ د پیش په ضد نن شپږمه ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس پر لت روان دي، په کوم کې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو کسان ګډون لري. د پر لت برخوالو خپل مړي تر اوسه وخاورو ته نه دي سپارلي او وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه راغلي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د ازب اختلاف مشران مریم نواز، بلاول بټو او مولانا غفور ایدری د ازاره قبیله سره د یووال لپاره وکوټ تراغلی او دوی د پرلت و برخوالو ته ویناوي وکړي. د مشرانو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت نیوکې کړي او غوښتنه کړي ده په کار دي چې وزیر اعظم سمدلاسه دلته راسي او د پرلت د برخوالو فریاد واوري. پر دې مال په خپل وینا کې د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالي مشر مریم نواز اول په کار دي وزیر اعظم عمران خان دل تراسی او د چا مړی چې سوي دي دغه د خپلوانو پر سرو لاس کشیش دي چې دغه ډول دوی خپل مړی و خاورته اوس پاري.
آپ کی تکلیف کا احساس سے ہمیں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز وای چې مشت ساسو د تکلیف احساس دي، نه پوهیږم چې خپل وینا د کوم ځای څخه پیل کړم او په کوم ټوک کې خپل دک او غم بیان کړم، ځکه چې پر ستیریږي هغه په دې غم پوئیږي. موږ چې څومره ووایو چې موږ ستاسو په غم کې شریک یو او اوسم شریک یو او ټول کام ستاسو په غم کې شریک دی، خو ماته د دې خبرې احساس دی کم غم او تکلیف چې پر تاسو تیریږي. د چا مړی چې دلته پراته دی د هغو د تکلیف احساس موږ نسو کولی چې هغه څومره زیات خوږمن دی. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر دا هم ویل چې زه خبر یم چې وزیر اعظم د خلکو د تنقید له وجې دلته نسي راتلی، خو د وزیر اعظم فرض دی چې هغه دلته راشي او د دې خلکو په غم کې شریک شي. وروسته مریم نواز د غمندو او خوندو سره هم ولیدل د چا چې خپلوان د مچ په پیشه کې وزل شوي دي. د پرلت و برخوال ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو وویل چې د شاریانو تحفظ کول د ریاست ذمېداري ده، خو د بده مرغه دلته ریاست او حکومت خپله ذمېداري نه پرو کوي، چې له امله نن هم د هزاره قبیلې خلک و احتجاج کولو ته اړ شوي دي.
هزاره ټاون میں آپ کے درمیان میں ہوں جب بھی بلوچستان آتے.
بلاول بوټو وای زه چې کله هم وکټ تر اعظم د خوشحالی نه بلکې په دوک او غم کې د ګډون لپاره راځم، ځکه چې په دې ملک هر شی ګران دی خو د انسانانو وینې تویول ارزانه دي. د افسوس خبره دا هم ده چې په ملک کې نن هم شهیدان پر سړکانو پراته او احتجاج کولو ته اړ دي. بلاول بوټو زیاته کړه، ډیره د افسوس خبره ده چې نن د هزاره قبیلې خلک د حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي او یوازې د ځان او د بچانو حفاظت غواړي، ځکه چې د دوی قصور یوازې دا دی چې دوی ټینګ او پر وطن مین پاکستانیان دي. د پیپلز ګوند چیرمن دا هم وویل چې د حکومت له لوري بار بار اداوي سوي دي چې پر نیشنل اکشن پلان به عمل کوي او د ملک څخه به ترهګري ختموي، خو د بده مرغه پر دې باندې تر ننه عمل نه دی سوی چې له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. بل لور ته هلته په اسلام آباد کې یوه غونډه سوې، په غونډه کې پریکړه سوې ده چې وزیر اعظم عمران خان به د مچ په پیښه کې د وژل سوو کان کیندونکو د کورنۍ سره د یووالي لپاره وکوټ ته سفر کوي، لیکن ورځ او وخت یې نه دی څرګند کړی. په دې اړه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شملی فراز ویلي دي چې د مچ په پیښه کې تورن کسان به ډېر ژر ونیول سي. د نوموړي په وینا چې دوی په پیښه کې د وژل سوو کسانو مړي ژر تر ژره ښخېدل غواړي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پرلت برخوال تر ننه پورې پر دې خبره ولاړ دی چې تر څو عمران خان وکوټ ته نه وي راغلی تر هغه وخته پورې به دوی نه خپل مړي و خاورو ته سپاري او نه به احتجاج ختموي. همدا وجه ده چې تر اوسه د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري د دوی سره 15 ځله خبرې سوي دي، کوم چې د ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. په دې خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په ګډون نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. پلپلو ته تېره ورځ د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د مچ د پیښې جاج اخیستل سوی دی. وګړي ته ویل سوي دي چې د مچ په پیښه کې په وژل سوو کان کیندونکي اوه افغانان شامل دي او د افغانستان حکومت د درو افغانانو د مړو غوښتنه کړې او د پاکستان سره تماس نیولی دی. په دې غونډه کې د مچ د پیښې د پلټنې لپاره یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ سوی دی، کوم چې په یوه اونۍ کې خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې د جنوري د میاشتې په دریمه شپه د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي وژل سوي وو. پر دې باندې د هزاره قبیلې لخوا د جنوري په څلورمه نیټه نه یوازې د کوټ پر غربي بای پاس سړک پر لټ پیل سوی دی، بلکې دوی هغه مړي تر اوسه و خاورو ته نه دي سپارلي او د احتجاج په توګه د پر لټ په ځای کې شې دي. یادې وي چې د مچ د پیښو وروسته وسلوال کسان په تیښته کې بریالي سوي دي، خو د یاد سوي پیښې ذمېداري داعش په غاړه اخیستې وه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او د خبرونې په دې برخه کې ورجو. کراچۍ ته د ملک د ځینې نورو برخو په شان د کراچۍ په یو شمیر سیمو کې هم د هزارګانو سره د یووالي لپاره نن په څلورمه ورځ احتجاجي مظاهرې روانې دي. د ځایي خلکو په وینا د مظاهرو له وجې تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. حکومت د مظاهرونو غوښتنې منلو سره دا احتجاجي ناشتې ختمې کړې. د دې مظاهرو له وجې نه صرف د پاکستان هوایي شرکت یا پی ای پروازونه د ځنډ ښکار شوي دي، بلکې د کراچۍ نه کوټې، لاهور او پېښور ترڅنګ نور خارونو ته تلونکي اورګاډي هم ځنډیدلی دي. نور تفصیل د کراچیانا نیاز علی خان راکړي.
په کوئټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ په نمایش چورنګۍ، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ګلستاني جوهر او ټاور سره د پنځله سنا په زیاتو زینو کې د سلور ورځو راسي احتجاجي پلتونه روان دي. خلک وایي له عمله یې ژوند سخت اغیزمن شوی دی. په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي.
مریض هسپتال ته نشي رسېدی، یو ځای نه بل ځای ته سفر نشي کولی، او که بار ورځې نو روډونه بند کړي دي، ګاډي نه ملاوېږي، ګاډي ملاو شي نو هغې تلو ته تیار نه دي. اسٹیشن تا پکې نشی تلے، چا چې کم ټیکټونه دا هوای جاز وغیرہ کړی دي نه هغه ټول د دې پوجا لکاغي فلیټ ته نشی رسیدي. حکومت لدا پکار دي زموږ مطالبه ده چې د احتجاج دې زر تر زره ختم کی چې معمولات د ژوند په خپل لار باندې واپس راشي.
په کراچۍ کې د یادو احتجاجي ناستو لامل نه یوازې عام خلک اغزمندي، بلکې د لارو د بندیز لامل د کراچۍ په نړیواله هوایي اډینا یوازې په ملکی دننه بلکې د ملک نه بهر هم د الوتکو ځنی پروازونه لغوه شوی او ځنې د خپل وخت نه رستو شوې دي. په دې اړه د پاکستان د هوایی شرکت پی آی اے ویان عبدالله مشال ریډیو ته د شپې په مهال داسي ویل،
پی آی اے کی جو صبح والی فلائټیں تھیں یہ تو منسوخ ہوئی تھیں،
دروازی پنځه پروازونه لغوه شوې او بیا د شپې په مهال د رستوالی سره الوتکې رواني شوې او ځنې پکې بیرته کراچۍ ته رواني شوې دي. پی آی اے په سناسه طریقه حالات سنبال کړي او هله لري حالات سمشي پروازونو کې به حواله راشي.
کل تک حالات ذرا تھوڑے سے نارملائز ہوں گے تو اس کے بعد فلائٹ آپریشن بہترین ہو جائے گا.
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیې مشر جمیل پراچا مشال لیډیو ته ویل د احتیاجونو له امله اقتصادي او کاروباري هلې ځلې هم اغېزمن شوې دي.
ایک دن کاروبار نه هو تو 3 ارب روپے کے لاسز ہوتے ہیں.
دی وای چې یو ورځ کاروبار اونشي د 3 ارب روپو تاوان کیږي او که دا سلسله روانه وي تاوان به نور سیوا کیږي. په کراچۍ کې د کوټې د احتجاج په ملاتړ ناس احتجاج کوونکي وایي تر څو چې په کوټه کې پلت روان وي په کراچۍ کې به هم احتجاج روان وي.
ہمارا تو موقف سیدھا سیدھا اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں
زمن خوخ کارا دریز دے چی زمن پر لدبا تر حق وقت روان وی تر سو پوری چی زمن خبران نوی اور ادلے شوے مڑی پرات دی او خلق دا یخنا رپی گی لگ احساس پکار دے
کچھ احساس کرنا چاہیے.
رستوئی کی دا پاکستان دا اطلاعات وزیر شبلی براز ویلی چی وزیر اعظم عمران خان با کوئٹے تا زی منگ واڑو چمڑی اس پارل شی او د خواری کخو پا وجنہ کی ککڑ کسان با منطقی انجامتا رسولے شی. نیاز علی مشال لیڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑاندے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریاخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو د په اسلام آباد کې د بهرنیو هیوادونو نه فارغ شوی یزد کوونکو ډاکټرانو د پاکستان د طب کمیشن ترمنځ د کامیاب خبرو اترو پس ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړ. د ډاکټرانو د اتحادیې د ترجمان په وینا چې پاکستان حکومت به په گرے یا خڑ لسٹ کی شامل پہنتنونا دا سارن یا اسسمنٹ نفس گرین لسٹ تواڑوی خو بلیک یا تور لسٹ کی شامل دا بہرنو حیوادونو پہنتنونا سارن با حکومت پخپلہ کوی چی داغو پہنتنونا فارغ شوی ڈاکٹران دا تی پوسولو پورے دیو کنا شانواز ترگزائی پری دا راپورٹ لری.
په اسلام آباد کې د بهرنو هیوادونو د طبي پوهنتونونو نه فارغ او زدکونکو احتجاج پرون ماخام ختم شوه. د دوی غوښتنه وه چې د پاکستان حکومت دې دوی ته د ډاکټرۍ سند جاری کړي. د پاکستان د طب کمیشن د ځینې بهرنو هیوادونو طبي پوهنتونونو بلیک لیست او یاداسي چې ډیګري او تعلیم به پاکستان کې قبول نه وي ګرځولي. د پاکستان د طب کمیشن په پاڼې یو لیست هم جاری شوه چې پکې د قرغیزستان او ازبکستان یو ویش طبي پوهنتونونو په تور لیست کې اچول شوی. په پانه کې د تور لیست، خړ لیست او د شین لیست په هنتونونو هم شامل دي. خو له بهرنو هیوادونو نه د طب زده کوونکو او فارغ شوی ډاکټرانو په دې لیست 3 ورځې وړاندې احتجاج شروع کړو او ویلي چې د تور لیست په هنتونونو زده کوونکو به د لوی زیان سره مخ شي. پرون چې د ډاکټرانو او د پاکستان د طب کمیشن ترمنځ خبرې اترې لا هم سرته نه رسیدلې نو ډاکټرانو وویل چې دوی ته باید د ډاکټرۍ سند ورکړي شي. ڈاکٹر محمد صادق د افغانستان د سپین غر طبی پوهنتون په 2000 کې فارغ شوی ډاکټر دی او د مشال ریډیو ته وویل
هرولی به مونږ باندې اپلای کړی دی هغه مونږ مخالف یو اور ان شاء الله بیا به کوو داسې اور ان شاء الله چې اوس مونږ په انتظار کې یو چې فیصله سره راځي اور الکان تلې دی د 90
درې ورځې وړاندې چې ډاکټرانو په اسلام آباد کې د پاکستان طب کمیشن دفتر مخ ته احتجاج شروع کړو نو د پولیسو لخوا په دوی باندې عبور وشتل شوی او دوه ډاکټران یې نیولي هم وو. خو نو وخت شپه هغه ډاکټران بیا پریخي وو. ډاکټرانو بیا د اسلام آباد له ټولو لوی سړک سرینګر هایوې بند کړو او ویلی چې دوی به د خپل غوښتنو تر منلو پورې ناست وي. پرون د ډاکټرانو او د طبي کمیشن ترمنځ مذاکرات هم شروع شوی او مشال ریډیو د طبي کمیشن د عوامي رابطو د چارواکو سره د بیا بیا رابطې کوشش وکړ خو له هغې خوا څه ځواب نشو ملاو. د ډاکټرانو د اتحادیې ترجمان ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو فریقو ترمنځ خبرې اترې تر ډیره حده کامیابې شوې دي او احتجاج دوی بیګا د شپې نه وخت ختم کړی دی.
دویمه خبره سونه چې ګری لیست کې یونیورسټان دی اسسمنت لپاره نو هغه به دی اس سون اس پاسبل اسسمنت وکړي هغه به ګرین لیست تر واړي. دریمه کیټګری چې څنګه سپیشل کیس ته بلیک لیست شوې دي هو هغه کسان د پی ام ډی سی په ان او سی باندې تللی دي ایم بی بی ایس ته پاری د پاره سپیشل کمیټي جوړ شو چې پای کې به ایجوکیشن منیسټری زموږ دی پای کې به زموږ هیلث منیسټری پای کې پی ایم سی انوال دی به د دغه یونیورسټو ویزټ ارنج کی یا به د ایمبیسی په ترو باندې د دغه یونیورسټو اسسمنت کی څه چې دی به دا ډیسیژن موږ ترا کی چې آی د یونیورسټان د قابلیت دی چې دغه د سټوډنټان سبق وي او دی ته موږ لایسنس ورکو که آی د یونیورسټان قابلیت نه دی.
ډاکټر نجیب الله وویل چې په تور او خړدس کې شامل شوی په هنتونونه په افغانستان، قرغیزستان، ازبکستان، کیوبا، چین او په یوکرین کې دي. دی وای چې د دوی د غیر مستند شمیرو تر مخه د 9000 نه زیات تنان په دغه په هنتونونه کې سبقونه وای، خو زیات شمیر زده کوونکي بیا په قرغیزستان، ازبکستان او چین کې دي. نجیب الله زیاته کړه چې حکومتي طبي کمیشن سره به دوی یو ور بیا یو میاشت پس کینی چې آیا د دوی دغه مسله هواره شوې ده او کنه. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري خو بیروزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکو بیروزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې دې ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې وکړي. نور حال د اسرار عالم مومند په دې راپور کې.
د پېښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
physics, political science, zoology, computer science, business and management. فدی کی دی پورتونه اناونس کړی دی. انا درې درې پوسټونه په باندې کې یو پوسټ دی. پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستری کې 118 پی ڈیز او بدی کې پوسټ دا هم دی اړې اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چرسدی رشید جان چې په 2006 کال کې یې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ڈی کړی، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بیروزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګورو چې بیا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیاته ده. نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټری ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بیروزګار دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بیروزګار دی، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړی دی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 2014 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبوبندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زه نو زمږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګاره دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بیروزګاره ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو مولای وای دوی به څه کوي چې لومړیتوب زیاتو لستو ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پښتونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لک 4 لک 12 لک تقریبا 20 لک پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. نن سبا چې دوی څومره ګریجویټس چې دی هغه فارغیږي تقریبا هر کال کې دی په زرګونو ګریجویټس فارغیږي. نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان په خپل کاروبار شروع کړي او په خپل خو باندې ودرېږي.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه ده هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
پرون د جنوري پر و ما د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په غونډه کې غړیو یې د پاکستان میډیکل اسوسیشن وغوښتل چې د ملک په ټولو میډیکل کالجونو کې دي د قبایلو زده کوونکو کوټه یو په دوه کړي. بل پلو د قبایلي سیمو زده کوونکو هم وخت په وخت په خپلو احتجاجونو کې دا غوښتنې کړې دي. نور حال له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د جنوري په 8 د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن په مشرۍ کې د سفران د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې غړي یو د پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو غوښتنه وکړه چې تاسو یوازې یو کال د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د پاکستان په میډیکل کالجونو کې کوټه یو پد وکړه چې دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه تا. د کمیټې د غړو په وینا په کال 2018 کې د مارچ په میاشت کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو په مسلکي کالجونو کې د کوټې یو پد وکولو د وفاقی کابینه د غونډې فیصله ته د دوام ورکړی شي او دا کوټه دی تر د لسو کالو پورې جاری وساتل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومي اسمبلی او د سفران د کمیټې غړي ګلداد خان په دې اړه وی بل پلو د قبایلی سیمو د زده کوونکو وینا ده د دوی سره د فټه انضمام په وخت لوس شوی وو چې دوی ته به د نورو اسانیو تر څنګ د تعلیم په څنګ کې هم اسانی ورکول کیږي. نو باید چې حکومت اوس د دوی دا کوټه یو پد وکړي. په پیښور کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی که حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلي نو دوی به یو واری بیا په احتجاج لاس پورې کړي.
که موږ دا مطالبه ومنله او دا کوټه موږ ته ډبل کړل نو خبرې کنه کړه نو بیا به مغه احتجاجي لارې خو موږ نشانی ولې نه دي. مغه احتجاجونه بکوو مغه سوشل میډیا یا نور مختلف داسې چارواکو سره خو به خپل سټرګل به جاري ساتو په دې ځای به سټاف کیږو نه انشاءالله. دا خپل دا زمونږ حق دی. دا خو په کار دوی ته دا ده چې مخکې دوی سره مونږ احتجاج ته مجبور شوي هم نه وای دا شوي وای. خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې دې ملک بس مسله دا ده چې هر څه چې کیږي نو هغه به ته خامخا احتجاجونه او دا هغه کوي هغې نه پس بیا تا ته خپل حق ملاویږي.
بل پلو غونډې ته د طب د کالجونو د نظم ادارې پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي استازیشان هم ورغلی وا. په دغه مقدمه نو موړی وینا وا چې په دوی ډیر بوج دی نو نشي کولای چې دا کوټه یو پد وکړي. خو د یادې کمیټې غړي یو ورته پکله کوي چې دا مسله حل کول غواړي. په کومه چې د نو موړی وینا وا دا په دې مسله د لوړ پوړو سره خبره وکړي او درتلونکي ګل پورس به کمیټې ته جواب وایي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اور دن کو تاسو مشال لري ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجه کې دن کې دي د 12 بجو د خبرونو د لنډیز د پاره ما خپل همکار احمد الله تور کوم چې همدا اور سره په سټوډیو کې ناشته.
پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه کړې چې خپل لوی دی یو خوا تکړی او سمدستی دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تورشي. پرون د جنوري په ومه د مسلم لیگ نون رسیاله مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره یووالي لپاره پرلت تورغلی ول. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شوانی د مریم نواز او بلاول بټو ویناګانو په خبرګون کې په کوټه کې خبری غونډې ته وویل. اپوزیشن ګوندونو مشرانو یې تمه لرله چې سیاست کولو پر ځای مظاهرینو ته به ډاډ ورکړي، خو افسوس چې داسې ونه کړل. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقتی حکومت د جوړېدو مسله ګرد سره مطرح شوې نه ده. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرح په وار وار رد کړې ده. له بهر هیوادونو د طب پوهنتونه فارغ شوي ډاکټران او ځینې محصلانو د پاکستان د طب کمیشن سره تر کامیابو مذاکراتو وروسته تیر ماسخوتن خپل احتجاج ختم کړو. د جنوري په شپږمه او اوومه د طب د پوهنځیو شاوخوا 2000 فارغان او محصلان د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول شوي ول او غوښتنه یې کوله چې د ازبکستان او قرقستان د 21 طبي پوهنتون پوهنځیو د فراغت سندونه دې معیاري وبلي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له کبله 40 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2500 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼې لیکي تر اوسه 4,95,500 نه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي، خو 4,50,000 نه زیات کسان ته بیرته رغېدلي دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ شوې حمله په غندنو سره په لومړي ځل د دې خبرې اعتراف وکړ چې جو بایډن به د امریکا راتلونکی ولسمشر وي. ټرمپ د جنوري په ومه په ټویټر خپرې کړې ویډیو کې ویلي کانګرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړو او نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 13 نیټه لوړه وکړي او اوس یې تمرکز په آرامۍ او منظم ډول د واک د انتقال یقیني کول دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولو او اوس تاسو په یو بل راپور تر راغوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د ناقانونه ډلې لشکری طیبه یو مشر زکی رحمان لکوی د نیونې په هر کلی کولو سره ویلي چې په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول بل نږدې ساري. امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې له لومړي څخه د هند د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. په زکی رحمان لکوی تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې د امریکایانو نورو بهرانیانو په ګډون تر 170 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي ول. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې سی ټی ډي د جنوري پر 2 لکوی له لاهور نیولې و. نور تفصیل د احمد الله پر راپور کې.
امریکا په پاکستان کې د ناقانونه ډلې لشکری طیبه یو مشر زکیور رحمان لکوی د گرفتارۍ هرکلی کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سویلی او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 15 په ټویټر لیکلی د لکوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې سی ټی ډي د جنوري په 2 لکوی له لاهور گرفتاره کړی و. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي په عدالت کې بعد هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. په زکیور رحمان لکوی تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان یې جوړ کړی و چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 170 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي ول. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي و، خو لږ موده وروسته په ضمانت خوشې کړل شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې په یو بیان کې ویلي په زکیور رحمان لکوی د ډسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسې راټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارولو په تور د لاهور په یوه تاڼه کې مقدمه درج کړې شوې وه. په بیان کې ویل شوي په لکوی به لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي ضد یو عدالت کې مقدمه چلی. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د زکیور رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړ. لشکری طیبه د 2002 کال راهسې په پاکستان کې ناقانونه ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال سبوخ سید چې د ناقانونه ډلو او د هغې د مشرانو په اړه یې راپورونه جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل د نړیوال فشار له وجې پاکستان حکومت د ځینو هغو ناقانونه ډلو مشرانو پر ضد ګامونه پورته کړي چې نومونه یې د ترهګرو په نوم لړ کې شامل دي.
زکیور رحمان لکوی اوږده سابقه لري. لشکری طیبه تنظیم جوړولو او په یو منظم انداز کې د هغې په چلولو کې نوموړي ډېر مهم رول لري. د کله نه چې د ناقانونه پیسو د سر نړیوال لاري اف اي ٹی ایف پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي. نو د هغې وروسته پاکستان د یو شمیر ناقانونه تنظیمونو لکه حرکت اسلام، جیش محمد او جماعت دعوه ځینې غړي او مشران گرفتار کړي او کوشش یې دی چې ترهګرو مالی مرستو کوم تورونه پرې لګیدلې دي د ګامونو سره د هغې نه ځان راوباسي، ځکه چې ډېر وخت نه یې نوم په دې لیست کې شامل دی.
ذکی الرحمن لکوی د یوې بلې ناقانونه ډلې جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې ملګری ګڼل کیږي. حافظ سعید هم د 2019 کال په جولای کې پولیسو ونیو. د 2020 کال په نومبر کې د لاهور یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کالو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په دوو نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. سبوخ سید وای ذکیر الرحمن لکوی او حافظ سعید په هغو کسانو کې راځي چا چې لشکری طیبه تنظیم جوړ کړی وو او هند په ممبئی حمله دواړه کسان تورنوي.
لشکری طیبه چې کله بندیزونه ولګیدل نو د جماعت الدعوه په نوم یې فعالیتونه پیل کړل او ځان یې تر علمی او خیراتي کارونو محدوده وساتو، خو ذکیر الرحمن لکوی د جماعت الدعوه پر ځای د لشکری طیبه ټولې چارې په لاسو کې واخیستې. د ممبئی حمله وروسته هند له پاکستانه د ذکیر رحمان لکوی او حافظ سعید د نیولو او ورته د سپارنې غوښتنې ترې کوله، ځکه چې هند ګڼي چې د دغه حملو تر شا د دوی لاس وو او دا صحیح خبره ده چې د دواړو له یو بل سره تعلق او شته هم.
په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه پرې ولګول. پاکستان دا ګامونه پر داسې مهال پورته کړي چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې دی. پاکستان له 2013 کال راهسې د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې دی. د پاریس میشته ادارې د تیر کال په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 کال د فروری پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راغلم ورزو افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځینو لوړ پوړو چارواکو پر ملتیا پرون د جنوري پر ومن ننګرهار ته ورغلی وو او هلته یې په یوې غونډه کې د ننګرهار د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې او ژمنه یې ورسره وکړه چې په راتلونکي مالي کال کې به په ننګرهار کې په ګڼو پرمختیایي پروژو کار پیل کړي. د اشرف غنی د ننګرهار سفر په اړه نور تفصیل د باز محمد نه باز محمد عابد راک
په غونډه کې بیانوالو له ولسمشر وغوښتل چې د سولې د خبرو فرصت ته په کتو سره ملک ته سوله راولي، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل داسې سولې ته ژمن دی چې د جمهوریت بقا، د نظام ساتنه او د ملت وقار پکې خوندي وي.
جمهوریت ایموگا او تاسه مشترکه پانده ایموگا او تاسه دنده داده نظام ثبات تورسه و طالبان تراسی ده افغانستان دولسته هیگی کول سور بنده لاسی ضرور اویده ده پارت جن نووزی لجگری نووزی مگازیل تبخیه که واخلو که تمام. اما دویدم یه واقعیت اومده او خطاده دنن افغانستان دنونه سو کالپو افغانستان دنونه.
په غونډه کې له افغان ولسمشر وغوښتل شول چې د ننګرهار په ښوونځیو کې زرګونو ښوونکو ته اړتیا ده، خو ولسمشر د پوهنې وزارت په وزیر غږ وکړ چې دې ولایت ته د 400 په شمیر کې د ښوونکو بستونه ورکړي.
د ننګرهار لو ډېر عظیم فکري ظرفیت نه د ننګرهار د معارف د اصلاحاتو یو طرف ده. یو ځل 200 راغلي دي چې رضاکاره باندې معلمي کوي، خو دا ټول تعلیم یافته تاسو ټول کې چې په اصلاحاتو باندې او دا ضرورت دې لري چې ټول ننګرهار
په غونډه کې بیانوالو له ولسمشره د ننګرهار لپاره د بنیادي پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د جلال آباد ښار لپاره یې چې کوم پلان جوړ کړی او هغه عملي کړی شي نو د جلال آباد ښار به د سیمې په کچ ښارونو کې وشمیرل شي.
د اوسپنې پټلۍ باندې کار روان ده، ازبکستان سره هم ده، اما د اقل له پېښوره یا دکې پورې یا جلال آباد پورې دا ورس تورخم باندې $10 million سکل زاکو دا پلان د جلال آباد ښار ته پر جوړ شوی دغه عملی سي جلال آباد به ان شاء الله تعالی تل یو له بهترین ښارو د دې مرکز
په دې غونډه کې بیانوالو د جلال آباد کابل د دویم سرک او د جلال آباد تورخم د دویم سرک د بشپړېدو او د شپږ سوه بستریز روغتون د کار د چټکېدو غوښتنه هم وکړه او ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې وکړې چې اړوندو وزارتونو ته به جدي سپارښتنې کوي چې په خپلو برخو کې لاس په کار شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اردوونکو تاسو مشال لري ته وګي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په خیبر دله کې د سلګری ډېر امکانات موجود دي او د بیا بحاله ودی لپاره کار پیل کړي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په خیبر ضلعه کې د سیاحت بیا بحالۍ او دې ته نوره وده ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. خیبر نه د صوبایي سملۍ غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان ریلوی د سی پیک د مین لاین ون منصوبې لاندې کراچۍ نه تر پېښور پورې نوې ریل پټلۍ غځوي او په دې کې وس خیبر پاس هم شامل کرد او دې سره به د پخوانی سفاری ټرین یا د سیلانیانو د اورګاډي بحالی هم ممکن شي.
په هغه باندې ټوریزم ډپارټمنټ د بحالې خبرې شوې دي چې یره مونږ تورخم پورې دا شی دوباره بحال کو. خو د دې سره سره به زه تاسو ته دا وایم چې کم ایم ایل ون کراچۍ نه پېښور ته جوړیږي هغه ایم ایکسټینډ کړو تورخم پورې. هغه مخکې پېښور سټیشن پورې وو او اوس تورخم سټیشن پورې شو. نو چې کله ایم ایل ون تورخم سټیشن پورې شو نو دا ته وګڼه چې د کراچۍ والا مونږ تورخم چې کم تاریخي ځایونه دي هغلته مونږ سټوپا دی اغلته مونږ سره ډیر تاریخي ځایونه شته. نو پر روان وخت کې د مونږ د خیبر چې کم مستقبل دی ډیر روښانه دی.
شفیق پردی وای د خیبر درې په تیرا کې هم د سیاحت ډیر امکانات شته او دوی پر سیاحت محکمې سره خبرې کړي چې هلته مختلفو ځایونو کې سیاحتي مرکزونه جوړ کړي.
په دوه دوه نیمه غنټې مسافت کې پېښور سره دومره یو ښکلی ویلی ده مونږ سره تیرا میدان علاقہ دو او که مونږ کومراټ ته ځو 9 hours سفر دی که مونږ کالام سوات ته ځو مونږ شپږ 2 hours لګي. نو ویلې مونږ داسې یو نږدې سپاټ چې دی هغه ډیولپ نه کو. تیر ځلې مونږ د اورګزو سمانا چې کم سپاټ دی هغه باندې باقاعده کار شروع شو. هغه پروګرام کې زه خپله سیکرټري صاحب غوښته وم او مونږ د ټوریزم ډپارټمنټ منټمبو نو اغوی پغه ورز باندې مونږ دغه د سمانه سر نه د مونږ تیرا میدان تر لنډی کوتل پورې د علاقې مونږ په خپل ډیسکشن کې په دې باندې باس شوې دي. خو دا هغه کارونه دي چې د وخت سره سره بکیږي او مونږ په قبایلی زلو کې ډیر غټ پوتنشل دی. د مونږ ټوریزم پوتنشل دی، د مونږ ماینرلز دی، د مونږ اوبه دی، د مونږ غرونه دي، زمونږ ځنګلات دي، لکه زمونږ قبایلی علاقې چې دي دا لکه چې ډیولپ شي خپل خو به پخپل پخپو دريږي چې بلکې پوره صوبه به دې سره په خوشاله کې شاملي.
د لنډی کوتل هجرت علی پردی وایي چې په تیره میاشت یعنی د دسمبر په اخیری ورځو کې دلته واوره شوې وه او د پېښور او نورو بندوبستي زلونه ورته په لومړي ځل ګڼ شمېر سیلانیان راغلي وو.
واوره چې وشوه نو د لرې پرتو سیمو خلک چې کوم دي چارسدې نوخار د مردان او بالخصوص د پېښور په چکر باندې رال دلته د واورې نه خوندونه اخیستل. په ړومبي ځل باندې مونږ ولیدل چې د زنانه چې کوم دي دلته خو د کلچر داسې نه چې خو په روډونو باندې او په کلو باندې د خاریانو چې کومې وي د ګرځېدې واورو سره خپل عکسونه ویستل. ډېر غټه مېلمستیا وکړه بالخصوص خلکو ورته لارې وخالې چې کوم ځای کې واوره ډېره شوې یا دوخو نه بلد او چې کوم راتلل نغو ته نږدې ځمکې هم خالي چې دلته واوره او دلی لوټو دلی لوټو خامل مستې کوله خلکو. دا چارسدی چې کوم فیملی راغلی واغه ماتویل چې د غوور خماله مالی تور باندې ډیره ګټه راکړه ځکه چې ما خپل فیملی چې کوم دو دا ناران لیا کاغان لیا مری لیا بالخصوص بوتله نو په هغه باندې دوی چې ما بلکونه روپې خرچه کېد. بیا به داسې خلکو چې په کور کې برانه ناراضه پاتې شول د فاینانشل د مالی مشکلات په جوغه مانه شول بوي. اوس چې ما د کلی خلک مرو وستلی نن د دریم ورځ زره والم نو ټوله ګنټه فاصله هغه باندې لګي زدل خلق روله مدل تا ور سره کوم انجویمنت کی تصویرونه وباسي کمای دغه خبر و چې دلته کوم ور له خلق ته دغه لپاره نه برانډي و داسې نه ناستی نه پکې داسې زوی نه چې دوی پکې کینی دوی پکې خوراک کی دوی چې کوم خوراک راوړی خپل خوراک تیار کی.
یو ضعیف فعال او لیکوال احمد نبی شینوار روای چې په خیبر دره کې یو شمیر تاریخي ځایونه شته چې دې ته رسایی پیدا شي نو سیاحت به ورسره وده وکړي.
ګوره جی خیبر دره چې دا تاریخ کې دا یو ځانګړی سټیټس لري. که تاسو ګورئ دا څلوېښت یا اته څلوېښت کیلومتره اوږده خیبر دره چې دا د جمرود نه تر خامه پورې په دې کې که تاسو ګورئ دلته بابی خیبر دی مشهور. بیا چې راشئ پکې بیا پکې شاګۍ کلا ده بیا علي مسجد دی مشهور. دې سره سره دلته د بودیزم مذهب خلکو سایټ هم شته بودا هم شته دی نو سټوپ هم دلته شته دی چې هغه دلته مطلب دا دی چې بهر نه کوم سیلګری دی هغوی د پاره هم دلته ډېر پوټینشیل دی مذهبي سیاحت. بیا دې سره سره دلته مونږ سره تیمورلنګ پانسی ګاټ دی چې ډېر مشهور او تاریخ کې خپل یو ځای لري. او په اخر کې به زه دا وایم چې مچینۍ چیک پوسټ چې دلته تاسو لکه سیلګری د پاک افغان بارډر نظاره هم کولی شي.
خیبر هغه تاریخي دره ده چې جنوبي وسطي آسیا سره یو ځای کوي او دلته د انګریزانو د وخت ډیر تاریخي ځایونه او آثار قدیمه موجود دي. د خیبر ولسوای دا یو قیمتي اساسه ده په کار ده خوندي کړل شي او سیاحتي ځایونو په شمول د دې تاریخي ځایونو او آثار قدیمه ته هم رسایی پیدا کړل شي چې ملکی او غیر ملکی سیلانیان ورته د تیر په څیر یو ځل بیا راتګ پیل کړي. فرهاد
شینواری مشال ریډیو خیبر. لر او بر یو افغان هغه ناره ده چې پښتانه سیاسي مشران یې په اړه وایي. دغه ناره په پاکستان او افغانستان کې میشت د پښتنو د یووالي په غرض پورته شوې ده او خپل تاریخي حیثیت لري. دا څه تاریخي حیثیت لري؟ په دې اړه فرخنده اسد ته غوږ شي.
د لر او بر یو افغان پر نارې له هغې وروسته یو ځل بیا تنقید پیل شو چې کله د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ډی ایم د جنوري د شپږمې د بنو په جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او د قومي سملې غړي امیر حیدر خان هوتی وینا کوله او د لر او بر یو افغان نارې وهل شوې. خو د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک د جنوري پر و مالو مشال ریډیو سره په خبرو کې ول د لر او بر یو افغان له ناری سره د پخوا راهیسی پښتانه آشنا دي او د پاکستان او افغانستان دواړو خواو ته میشت پښتانه لر د کابل او بر د پیښور په معنی اخلي او دغه ناره د دواړو خواو د پښتنو د تاریخي کلتوري او لساني یووالي سره سره د یو بل په خوشحالۍ او خفګانونو کې د ملګرتیا یو نخښه هم څرګندوي.
پیدا شوی دا احساس کو ډېر پخوانی دی. دس نے پرون چوک ناستی ہوئی میٹنگ کرے جو داس نارے رہے اس لیے ہر وقت میں سکھ سکھ لانے سے افغان نداز یا پختون قوم یا نور اقوام چپتی سیما کی افغان افغانستان کو خبر ہو سی کرنا پیدا شوی دی. دا نارا یہ احساس موجود ہو لہٰذا دا نوی خبر نہ تھا. البتہ دا چی سیاست بچی گی رہ بچی گی دا کم خلق چیزیں نارے مخالف دی نارا استعمال کرے گا. مثال پوچھو گے پاکستان کی چکم خلق طالبان جرم شرف تاسو گوری انٹرویو کی سلسلہ روینی چبوں کا ہو سکا افغانستان کی طالبان سے مرض سکوں کہ پاکستان کی گن تعداد کے پختانہ اوشی اور چونکہ طالبان پختانہ نہیں ہوں گا آئی دفاع کار کو یعنی
په موجوده وخت کې دا ناره له هغې وروسته زیاته واورېدل شوه چې کله د پښتون ژغورني غورځنګ یا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یا هم د عوامي نېشنل ګوند په جلسو کې د سیاسي مشرانو د ویناو پر وخت وهل شوې. د پاکستان ځینې رسنۍ دا یو بل هیواد سره د یو ځای کېدو په معنا اخلي. خو خبریال او څېړونکی مشرف سیدی وایي د یو قوم په یو بل هیواد کې د میشت په تاریخ ژبه او کلتور له شریک قوم سره یووالی خودل د مینی او ورورولۍ نښه ده او دغه عیني حق دی. د جنوري پر ومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرف سیدی وویل
میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ نعرہ جو ہے یہ پختونوں
کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے
ز دیناری تدا سی گورم چ دا پختنو ترمنز د منی اکاسی کوي خو زن خلق دا نارا د یو نوی ملک جوړول په غرض هم استعمالوي خو زما په فکر ک یو تند آئین تر مخه د خپل حقونو د غختلو خبره کوي او د غنارا د یو بل اورور سره د خواخوګي خودلو لپاره لګوي نو څه بد خبره نه ده ک یو قام څلويخ کال د نا امنۍ نه تیر شوی وي او د خپل بل اورور سره د لر او بر په نارا یو والي خای نو باید چې ما ته ترې څه مسله نه وي
تو افغان یا پختون ہے تو اس میں مجھے اتنا ایشو نہیں ہے.
دا واکمن پاکستان تحریک انصاف گند پارلیمان غړو د پختنو د زینو مشرانو پر هغه ویناو وخت په وخت نیو کړي چې پکې د دوی په سیاسي غونډو او جلسو کې د لر او بر ناری وهل شوې دي. د جنوري پر اومه د تحریک انصاف گند قومي سملی غړي ګل سفر د لر او بر پر نارا د خپل گند اعتراض په اړه وایي
دنیا کے مسلمانان دی او ہر چھ کے قران من چھ ما کوون دی پر پیدا کڑی دی چھ تا سو تیو بل دی جا تا زما پ با جوڑ کے پگا تسو تبا نے خپل کام چھ کم دے پ با جوڑے مامون دی اوری ازے بے پرخیل بے بلن خیل نو تے پ چھ پختہ نے بھی کو ہو یہ جان نہ مل دے زما گئی جان نہ مل دے من بالکل دا بھی پیغام در پشانے پاس کے شریک ہو چن کے غاز دی بل مل کو چھ دن کی دی من دی بل بل کو چھ دن کی داخل کو تے اور کون چھ چھ دا وی چھ دا نارا پر دی کہ نہیں لگا ول پکا دی چھ نہ چھ انتشار کلا وی گی
داد عوامی نیشنل گند مشر اسفندیار ولی خان یو پخوانی وینا ده چې د جلال آباد سفر وروسته یې کړی ده. نوموړی په خپله دغه وینا کې وایي دواړو خواوو ته پښتانه میشتي او باید چاته هم پر دغه ناره اعتراض نه وي. د عوامی نیشنل گند صوبائی سملی غړی سردار حسین بابک د جنوري پر اومه مشال ریډیو ته وایي که د پاکستان په پارلمان کې د هند له پنجاب سره د والی بغیر د ویزې تګ راتګ او تجارت خبره کیږي نو بیا دی ولی پښتانه له افغانانو سره د یو والی ناری او خبرې ونه کړي.
اوس دی ول دا رنگ ور کی چې لر او بر یو افغان کابل برا او پېښور کتا او پېښور برا او کابل کتا نو دی په ځای د دې چې په دې خفګانو کې یا په اعتراض کې دی دی معلومه کی چې دې ناری مقصد څه دی. دا خو په تاریخي توګه باندې پښتانه کې دی دا افغان قوم دی لکه پښتانه چې دا ټول دنیا ته لکه په افغان قوم کې پرشین دی یا نور جب والا دی داسې پښتانه هم پکې دي. نو غرض یې دا دی چې لکه دلته هم پښتانه پاتې کیږي ولته هم پښتانه پاتې کیږي. دا پښتانه او هغه پښتانه افغانان دي. دا که بیا په لاهور کې هغه اړتا او بیا د هندوستان په طرف ته او یا پاکستان طرف ته په لاهور کې چې کوم د وینې رښتې دي د زمانې زمانې د زمانې زمانې چې وزیر اعظم ولا په خپل ځي هلته ولا اعلانونه کوي درور ولای د پخوالي خبرې ورته کوي نو زما نه دی یقین چې لکه دا زمونږ یا په جغرافیه
بلخوا د سیاسی چارو پوهان وای د لر او بر نارا او یا د پښتنو ځانونه افغان بللو خبرې له پاکستان جوړېدو وړاندې تاریخ لري او باید پر دې اعتراض ونشي. افراسیاب خټک یې په اړه وایي
خان خټک هغه دا وی چې د افغان نن له اوتړل تر نن دی له زمانه خوشحال خټک دا خو هغه څه نه پاتې ساو نو بل بل کو پښتانه په دې سال کې چې خدای دې چې خپل افغانیت شو هغه هغه یادولو یا دا چې باچا خان د دې انجمن اصلاح افغانا جو کو چې په کې طالب خورولو د پاره آزاد مدرسې او مکتبونه جوړولو سکولونه جوړولو هغه خپل تنظیم نوم انجمن اصلاح افغانا کې خدای دې افغانانو د اصلاح انجمن او باچا خان ته خپل حامیانو فخر افغان کتاب ورکړو پاکستان جوړولو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په جولای میاشت کې په انتخاباتو کې تر بریا وروسته ولستا په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي وو چې غواړي له افغانستان سره ښې اړیکې جوړ کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره آزاد وساتي. په پاکستان او افغانستان کې میشت پښتنو هم وخت په وخت له خپل حکومتونو نه ب بغیر ویزه د تګ راتګ غوښتنه کړې ده. پښتانه سیاسي مشران وایي څنګه چې د پاکستان په پنجاب کې د هند له پنجاب سره د ګډ تاریخ او کلتور خبره کیږي، نو باید پښتانه هم که د پاکستان د آئین او قانون تر مخه په افغانستان کې لمیشتو پښتنو سره د آزاد تګ راتګ او په غم یا خوشحالۍ کې د یووالي په اړه خبره او یا ناره پورته کوي، باید چې اعتراض پرې ونه شي.
اردن کو پداس حال کی چد تیر سم دین د پاکستان په پختون میشت سیمو کې تشدد او بے قراری زکړی اغیزمنی کړی دي، او په تعلیمی دارو دنه سخت دریزی وده کړی ده. د پختون خوا په بیرابل سیمو کې د نوی کول پختونو پختو ته د جواب ورکولو او هغوی کتاب لور ته د بلولو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټڈی سرکلز کیږي. د دې سټڈی سرکلز په اړه تفصیل د شاهین بونیری په راپور کې اورو، چې پیل دي د کرن خان په آواز د ممتاز ورغزی له کلامه کیږي.
کال 1980 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بېقرارۍ کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده، چې اغېزې د کرخې د اړخته د نشه یي موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې دي. د سغدریزې دغه چپې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي، چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل، او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه تر سره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپل علمي تند ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټڈی سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده، او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړي. هغه وایي مرامې په نوي کول کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټڈی سرکلې کوو، باغي کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکل شوی یو کریټیکل پوینټ of you نیا ریسرچ بیس ریسرچ آرٹیکل یا کتابونه وی چې هغه د ماډرن دور سره دا یو تړون لري او موږ وړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، خزی او سړی ډیسکشن کوي، راغونډيږي، او د دې لپاره زموږ طریقه دا وی چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغه نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغه وړي چې دا نور خلک هم وګوري.
پلا دکا مور شیرینا ایلونگینا زندگی ڈیرا دا حسینا اولونگینا.
دا پختو پا کتابونو او پختنو تا پاور پی خستونزو دا مباحثو لڑای دا کال 2015 راہی سے ڈیرا ودا کڑی دا، چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی وو، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپېښو ستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوي،
باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن کې به سټڈی سرکل کې دوه دغلته و مطالعاتي غونډې کې دی، په هغه کې به زه په خپل ممکن استم فرایډے سرکل به په خور کې کېدو، د کمی مشری بچي ګلمرجان کولا، سنا اجازه به کولا، د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل اویر گرلز به هم سټڈی سرکلز کول. اوس چې موږ وګورو نو په خوازه خیل کې یو سټڈی سرکل کیږي، اغه ته خوازه خیل سرکل وي یا خوازه خیل سټڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی، او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سټڈی سرکلز کې.
سلمان منصف په سواد کې داسې یو علمی غونډه تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کوي، او د ځوان کول استاد په کې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنه راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کوي. منصف وایي د نوي کول استاد زده کړو ته ډېر لیوال دي.
د تیرو دریو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي، چې وزنې مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثه طرف ته خلق راوستل دي کوکتل شي ر ټکنالوژي پر دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثه نه خلق ډیر لري پاتې شوی دي او دا معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دي او د کتاب نه لري پاتې کېدل څومره زیان لري اول کې خمر بچا خان سکول سوات کې به مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول خو اوس مرسوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هر میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هوار کړی دا چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي په روایتي او یو اړخه سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره